www.voaslam.com.
السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو بله یو ساعته خپرونه پیل سوه. نن یکشنبه ده، د وږي اسمبلی شلمه د سپتمبر یولسمه. پیل له خبرونه کیږي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د دوی یو ویشت ګرځنده روغتیایي او د تغذیې ډلې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سلب ځپلیو کورنیو او ماشومانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. دغه دفتر پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې وروستیو سیلابونو په افغانستان کې په زرګونو کورنۍ اغېزمنې کړي دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت ویان محمد نسیم حقانی پرون د وروستیو ځاني او مالی زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د دغه سیلابونو له امله 1204 نوي کسان په شهادت رسېدلي دي او د 255 څخه زیات کسان هغه د دې سیلابونو له امله زخمیان شوي. 2080 کورونه د دغه سیلابونو له امله په بشپړ او نیمه ډول ویجاړ شوي دي. همداسې 9000 څاروي د دغه سیلابونو له امله هغه تلف شوي دي.
دغه سیلابونه د چنګاش یا سرطان له لومړۍ د بوجي اسمبلی تر لسمې پورې بهیدلی چې تر 9000 جریبه زیاته کرنیم ځکه یې هم تخریب کړې ده. نن د سپتمبر 11 د امریکا پر متحده ایالاتونو د تروریستي بریدونو 21 کاله پوره سول. 21 کاله مخکې په دې ورځ دوی حمله په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز پر دوو دنګو ودانیو وسوې چې دوی الوتکې ورسره وجنګول سوې. درې مالوتکې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان پر ودانی ولاګیده او حمله کوونکو تلره مالوتکې ظاهرا د پنسلوانیا ایالت پر یو کاروانده سقوط کړه. پر امریکا په دغه حمله کې نږدې 3000 کسان ووژل سول او دا حمله د دې سبب سوې چې امریکا متحده ایالاتونه د 2000 لومړی میلادي کال په اکتوبر میاشت کې پر افغانستان د برید امر وکړي، ځکه هغه وخت طالبانو د دغو حملو اصلي طرح اسامه بن لادن ته په افغانستان کې پناه ورکړې وه. د اوکراین پوځ ادعا وکړه چې د شمال ختیځ خارکیف سیمې بلاکلیا ښار یې په بشپړ ډول نیولی دی. دغه پوځ ویلي چې د دې میاشتې په لومړیو کې د عملیاتو ضد اقداماتو په لړ کې په نورو سیمو کې هم ځینې پرمختګونه کړي دي. د اوکراین پوځ پرون په ټلګرام کې لیکلي چې د اوکراین پوځ په بلاکلیا کې عملیات وکړل او پوځیان یې کوپیانسک ښارګوټي ته ننوتلي دي. دغه راز د لیسیچانسک په شاوخوا کې ځای پر ځای سوي او له لیمان ښارګوټي بهر جګړې روانې دي. د کرکټ د آسیایي جام پایلوب یا فائنل مسابقه نن مازیګر د پاکستان او سریلانکا ترمنځ کیږي. د دوبی د کرکټ په میدان کې دغه مسابقه د کابل پر وخت د مازیګر 6 بجې پیلېږي. د آسیایي جام په دغو مسابقو کې افغانستان هم ګډون درلود چې په خپل ګروپ کې دوی مسابقې وګټلې او د څلورو غوره ټیمونو پړاو ته لاره پیدا کړه. خو افغانستان د څلورو غوره ټیمونو په پړاو کې خپل درې مسابقې سریلانکا، پاکستان او هند ته وبایللې او له پاتې لوبو پاتې سو. ملي لوبډله پرون کابل ته ستنه سوه. خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل. په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 3 دقیقې دي. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې پر دغو مسایلو راپورونه خبرو. په کابل کې د چاودنو او نورو امنیتی پیښو له کبله خلک اندېښمن سوي.
مکه په دشت بچی کې په بهر سره سیمه کې د چاودنو شاهدان مخصوصي د دغه ډول چاودنو شاهدان. دولت هم هیڅ د خلکو د اندېښنو پوښتنه نه کوي.
د طالبانو د پوهنې سرپرست ور بیا د نجونو د تعلیم په وړاندې یو خند کلتوري مسایلو بلل.
جمعی کې وسیدلی یو او دلته د خلکو کلتور را ته معلوم ده او دغه کلتور د هغه څه ده چې ډیر وخت حکومتونو په خیال کې نه ده ساتلی.
غزنی کې د غازی امان الله خان د مانی د بیا رغونی چارې بشپړې شوې.
فرهنګي ټولنه سمو غزنی کې لرو، هغه ټولنه هغه شاعران او کوهان هغه کې موږ د مانی په څنګ کې ځای ورکو.
پر امریکا د سپتمبر د 11 د تروریستي بریدونو 21 کاله پوره سول. د مسلې افغانستان کې هم د نړیوال ائتلاف حملو ته زمينه برابر کړه. په یو تفصيلي راپور کې دا موضوع څرګند شوی چې آیا طالبان له القاعده شبکې سره اړیکې لري.
دغه ټولو ټکو ته په کتو خدي کې هیڅ شک نه پاتې کیږي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې القاعده نه یوازې په ټول ډار سره فعالیت کوي، بلکې یو د بل امت او وزر ګرځېدلې دي.
د ورکو اجزانه پروګرام د خپرونې په دویمه نیمه کې اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غواړی است په کابل کې د 14 او نورو امنیتی پیښو زیاتې دوه د شهر اوسیدونکو اندیشمن کړي. دوی د طالبانو له چارواکو او نړیوالې ټولنې د دوه پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي. پرون هم په 2014 کې ځینې کسان ټپیان شوي دي.
دا کس چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي، پرون شنبه د سپتمبر په 10 نیټه د کابل ښار دشت برچي سیمه کې په 14 کې برسېړان ټپي سوی دی. دغه کس اندېښنه ښیي چې ورځ بلې ته ناامني زیاتېږي.
موږ بیا په دشت برچي کې په بهار سرا سیمه کې د 14 شاهدانو، موږ څو ځلې د دغه ډول 14 شاهدان یو. دولت هم هیڅ د خلکو د اندېښنو پوښتنه نه کوي. موږ هم نور د دوی له ډېرو تسلیت ویلو او غم شریکیو ستړي یو.
دا کس چې د ښوونځي زده کوونکی دی وایي تر دې مخکې د کابل ښار دشت برچي سیمې د عبدالرحیم شهید په ښوونځي 14 کې هم سخت ټپي سوی و. د دشت برچي سیمې یو اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو ته لیکلي چې په دې پیښو کې 10 کسان ټپیان سوي. هغه څه چې موږ یې اندېښمن کړي یو دا دی چې وضعیت ورځ بلې ته خرابېږي، خو د طالبانو حکومت بې وسه دی، زموږ د خلکو امنیت نسي نیولی. د هغه له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د افغانستان د خلکو د امنیت لپاره د جدي پام وکړي. د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانې ویان خالد زدران ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې په پرونی دوه بیلابیلو پیښو کې 15 کسان ټپیان شوي دي. ښاغلي زدران د خلکو د اندېښنو په اړه لیکلي، دښمن په قصدي ډول د عامو هیوادوالو منځ کې انفجار کوي تر څو نړۍ ته افغانستان د یو بې امنه هیواد په حیث ور وپیژني. خو دا زموږ مسؤلیت دی چې د وطن دښمن له پښو وغورځوو چې تر ډېره بریالي سوي یو. د دغو ترسره سویو پیښو پړه تر دې دمه کومې ډلې نه ده منلې، خو تر دې مخکې د کابل ښار په لویدیځ کې په هزاره افغانانو د ډېرو حملو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې منلې وه. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې هم د کابل ښار ته دشت برچي په ګډون د هیواد په اکثرو هزاره میشتو سیمو کې خونړۍ چاودنې سوي چې لسګونه کسان وژلي او ټپیان کړي دي. د یادونې وړ ده چې مخکې تر دې د سپتمبر په 9 د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په استولی لیک کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول لګاکې او مذهبي اقلیتونو د خوندیتوب په اړه اندېښنه خودل سوی و. په دغه لیک کې راغلی و چې د طالبانو لوبیا وکمنید ورسته د داعش ډلې د خراسان څنګه لخوا د افغانستان پر مذهبي اقلیتونو لک تر لګه یو لس خونړۍ حمله سوی دي.
ومردل چې په کابل کې د 14 او نورو امنیتی پیښو زیاتېدو د دې شهر اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. په دغه 14 کې ملکیانو ته هم وخت نا وخت مرګ ژوبله اوړي. خلک د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه د دغه پیښو د مخنیوي او د امن د ټینګښت غوښتنه کوي. د پانتون له استاد او د سیاسي مسایلو له شینونکي محمد اساق اتمر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې په کابل کې ولې امنیتي پیښې زیاتې سوي دي.
په افغانستان کې د یوشتو ترهګرو ډلو شتون دغه اندېښنې او باورونه زیاتوي چې دوی خپل فعالیتونه باید زیات کړي، او دغه تیر یو کال کې طالبان په دې ونه توانېدل چې دغه امنیتي ننګونې کنټرول کړي. زما باور داسې دی چې دغه ترهګرې ډلې دي او د دوی رقابتونه دي په سیمه کې، او دوی داسې یو مرحلې ته رسېږي چې په عمومي توګه د افغانستان امنیتي وضعیت خراب کړي.
د ځینو حملو مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څنګه مني؟ څه فکر کوي چې نورې کومې ډلې په دغو حملو کې داخلي کېدلی سي؟
په افغانستان کې یوازې داعش هم عملیات نه کوي، دلته ډېر نور ترهګرې ډلې دي لکه حزب التحریر چې هغه بیخي نوم نه اخیستل کېږي، لیکن په ډېر عملیاتونو کې مخصوصا د شمال په برخه کې د حزب التحریر ډله ډېر فعال دی او ځینې عملیاتونه دوی ترسره کوي، لیکن په رسنیو کې د دوی نوم هیڅ نه اخیستل کېږي، سره د دې نه چې نور ترهګر ډلې هم هغوی په خپل عملیاتونو کې زیاتوالی راوستی او دغه عملیات دوی په مختلفو ځایونو کې ترسره کوي.
اتمر صاحب، طالبان ادعا کوي چې پر ټول افغانستان کنټرول لري او امنیتي پیښې د دوی په وینا چې خورا راکمې سوي دي. دا ډول پیښې چې زیات وخت طالبان د پټولو هڅه هم کوي، څه پیغام رسوي؟
طالبان اوس په یو بنبست کې دي. دوی هغه کوم تضمین چې د افغانستان ولس ته ورکړی و، نړیوال ته ورکړی و چې دوی به امنیت ټینګ کړي په ټول افغانستان کې، دا بریالی نشول او دغه امنیتی تهدیدونه اوس ورځ تر بلې زیاتېږي. خپله امریکایان هم عملیاتونه کوي او تاسې شاهدان یاستئ چې د درون الوتکې په ذریعه باندې دوی په داخل د افغانستان کې عملیاتونه کوي او دغه عملیاتونه د هغوی په خبره په ترهګرو ډلو باندې دي، د هغوی په مراکزو باندې دي. نو دا خپله ښیي چې طالبان په دغه برخه کې بریالي نه دي او دغه ننګونې ورځ تر بلې زیاتېږي.
د پوهنتون استاد او د سیاسي مسایلو شنونکی محمد اسحاق اتمر وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس یو راپور کې اوري چې د کابل اوسیدونکي د جنایي پیښو له زیاتېدو شکایت لري.
احمد چې د کابل ښار اوسیدونکی دی، وایي د شنبې ورځې په سهار یې هغه مهال غلو تلیفون او پیسې واخیستې چې په وزیر محمد اکبر خان مینه کې خپل کورس ته روان و. احمد ازادي راډیو ته وویل
پرون شاوخوا 15 دقیقې سهار وخت کې روانو ما کورس ته تلم چې ناپېژندو څلور کسانو را باندې ووتل. دغه په ساحه کې وزیر اکبر خان په ساحه کې یو سره زهو او درې دانو سره چاپو زه تحقیر هم کړم او بعد له تحقیره 1000 افغانۍ ماسترکارډ او کارتونه موبایل 2 په نوم موبایل یې رانه واخیستو او خیوی وهلو.
نوموړی وایي هغه کسانو چې ترې موبایل او پیسې اخیستي ځوانان وو او تومانچې او چاقوګان ورسره وو. په وروستیو کې جنایي پیښو په ځانګړي ډول وسلوالو غلاو د کابل میشتو اندېښنې زیاتې کړې. د موبایلونو او پیسو ترڅنګ له کورونو د قیمتي او نقلي وسایلو غلاوې هم زیاتې شوې. د کابل ښار دوه تنه اوسېدونکي حسیب او فیصل هم په دغه ښار کې د جنایي پیښو د زیاتېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په کابل کې دومره غلا ده، د موبایلو د کورونو د موټرو کور چې خوشی کې شپې چیرته ورسه سبا چې راشه بلکې په کور کې شي نه سات.
زه د کابل ښار د دهمزنګ سیمې څخه یم. ما خپله ولید چې تیر ماښام غلو زموږ د ګاونډي څخه پیسې واخیستلې، هغه یې ووهلو او وتښتېدل. دا زموږ لپاره د اندېښنې وړ مسله ده.
دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې دغه ډول پیښو مخه ونیسي او عاملین د قانون منګولو ته وسپاري تر څو له تکرار څخه یې مخه ونیول شي. خو د طالبانو حکومت د کابل امنیه قوماندانۍ بیا وایي چې د جنایي پیښو ګراف ورځ تر بلې راکمېږي. د دغه قوماندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل
زموږ د معلوماتو مطابق د غلا او جنایي جرمونو کچه ورځ په ورځ راټیټېږي او میشته چې داسې هفتې به ولرو چې هېڅ یادې شوې پیښې به ثبت نه شي. په دې برخه کې د هیوادوالو عاجله همکاري د دې بحث شوې ده چې موږ نیمګړتیاو او مشکلاتو ته زر رسیدنه کوو. بیا هم که کومو برخو کې مشکل وي، هیوادوال کولی شي چې د پولیسو سم شمېرې سره عاجله وړیا اړیکه ونیسي تر څو زموږ پولیس د دوی حفاظت لپاره سیمې ته ځانونه ورسوي.
خو د کابل ښار اوسېدونکي ټینګار کوي که د جنایي پیښو په ځانګړي ډول د وسلوالو غلاو مخه ونیول شي، ښایي د غلاو ګراف نور هم لوړ شي. په کابل کې د جنایي پیښو شتون په تیر نظام کې هم یوه جدي ستونزه وه او هغه مهال په ځینو مواردو کې د وژنې راپورونه هم ورکړل شوي وو.
د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر وایي چې لا هم خلک دې ته نه دي تیار چې خپلې لوڼې ښوونځیو ته ولیږي.
د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر مولوی نورالله منیر روزګان ولایت ته د خپل سفر پر مهال وویل چې د شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو دروازې ځکه تړلې دي چې خلک یې نه غواړي چې د شپږم ټولګي پورته په خپلو لوڼو او یا هم خویندو باندې په اوسنیو شرایطو کې زده کړې وکړي. ښاغلی منیر دا خبره د ازادي راډیو د هغه پوښتنې په ځواب کې وکړه چې د شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي به څه وخت خلاصېږي او علت یې څه دی، ولې تړل سوي دي.
ایلتی کته د روزګان بازار نه وځي لګي د غرو پلمنو په کلیو کې سپنګرو نه پښتنه وکي خپل تا ته درک معلومیږي. کته په جماعت کې پښتنه وکي چې 2% د سپنګری 2% د خلک دې ته تیار دي چې خپل شپالس کلنه ولس کلنه لور مکتب ته ولي. نو بیا ان شاء الله دغه سوال لمانه کول ته ضرورت نوي. مطلب موږ تاسو افغاني جامعي کې اوسېدل یو او دلته د خلکو کلتور راته معلوم ده او دغه کلتور د هغه څه ده چې ډیر وخت حکومتونو په خیال کې د ساتلې. نو لاغه نه پاتونه را جوړ سی ویډیو دی هغه په خلاف باندې فتواوی راغلی دي. نو موږ په دې حق له کوشش کوو چې داسې یو شرایط ترمنځ ته کوزي د خلکو اعتراض مرانه شي او تعلیم په خپل اصول برابر.
دا په داسې حال کې د شاوخوا یونی مخکې د پکتیا په مرکز ګرګیز او څمکنی ولسوالۍ کې د نجونو منځني ښوونځي او لیسې د قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو په غوښتنه پرانیستل سوې، خو بیرته د طالبانو له لورې وتړل سوې. خو پرون بیا د دغه ښوونځي د تړل کېدو په اعتراض کې لاریون هم وکړ. بل خوا بیا د اروزګان ولایت هغه خلک چې په لیرو پرتو سیمو کې ژوند کوي دا خبرې ردوي چې ګواکې دوی د ښوونځي نه غواړي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکي پر افغانستان له واکمنو غوښتنه کوي چې د شپږم ټولګۍ پورته د نجونو پر مخ کې ښوونځي ژر تر ژره خلاصې کړي. د یاد ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي حاجي شاه خان او د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د کشخنجک د سیمې اوسیدونکي لال جان چې هر یوې شاوخوا 15 کاله عمر لري ازادي راډیو ته داسې وویل:
د نجونو ښوونځي چې په شرط په چوکاټ کې د هغې سي پوسېدر هم هېڅ ضرورت پوسېدر در مشکل نشته چې هغه ښوونځي وسي
بالکل.
دا په ټول افغانستان کې د میلیونونو هغه انجونو د پلورونو او ورونو د زړه خبرې دي چې اوس مهال طالبانو ښوونځي ته لاتلو راګرځولي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. اوکراین په خارکیف کې داسې مهال د پرمختګ ادعا کړې چې روسیې له دوو سیمو د ځواکونو د وتلو اعلان کړی دی.
د اوکراین پوز ویلی دوی پر بالاکلیا ښار خپل بیرغ درولی او ځواکونه یې کوپیانسک ته ننوتلی دي. پوز پرون پر خپل ټلګرام چینل ویلی چې ځواکونه یې د سچیانسک څنډو کې هم ځای پر ځای شوي او د لیمن سیمې ته نږدې هم جګړه روانه ده. اوکراین دغه اعلان وروسته تر دې کوي چې د روسیې دفاع وزارت د اوکراین د یرغلیزو عملیاتو له پیل را هاخوا د لومړي ځل لپاره له دوو سیمو د ځواکونو د وتلو خبره کړې ده. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف ویلي ځواکونه به یې له بالاکلیا او ایزیوم سیمو څخه وځي او دونتسک سیمه کې به ځای پر ځای کیږي. کوناشینکوف ویلي دا اقدام د دې لپاره کیږي چې دوی د ځانګړو پوځي عملیاتو هدف ترلاسه کړي. نوموړي دا هدف نه دی په ډاګه کړی، خو زیاته کړې ده چې د ترلاسه کولو لپاره یې اړتیا ده چې د دونتسک په استقامت هڅې ګړندۍ شي. د اوکراین پوځ د خارکیف ستراتیژیک خارګي کوپیانسک ته د ننوتلو سرتیرو انځورونه خپاره کړي او د وطن پالنې شعارونه یې هم ورسره لیکلي. د خارکیف سیمه ییزې شورا یوې سلاکارې ناتالیا پاپاوا بیا پر خپله فیسبوک پاڼه داسې یو انځور خپور کړی چې اوکراینی سرتیری د کوپیانسک په مرکز کې داسې مهال ښیي چې خپل بیرغ لاس کې دی او د روسیې سوځېدلی بیرغ یې تر پښو لاندې پروت دی. کوپیانسک د خارکیف په جنوب ختیځ 130 کیلومتري واټن کې پروت ښار دی چې د اوکراین د ختیځ لپاره د لیګ درالیګ مرکز دی او د روسیې ځواکونو د لوجستیک لپاره ځانګړی ارزښت لري. دا سیمه پر اوکراین د روسیې د بریدونو په لومړیو کې روسی پوځیانو لاندې کړه. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکی ویلي ځواکونه یې د یرغلیزو عملیاتو له پیل راهیسې تر اوسه 2000 کیلومتر مربع خاوره آزاده کړې ده. زلینسکی ویلي د روسیې لپاره ښه خبره دا ده چې د جګړې میدان پرېږدي او له اوکراین ووځي، خو د روسیې لخوا له جګړې د لاس اخیستو ښکاره نښې نښانې لا نه دي څرګندې شوي.
خبرونو ور اخوا
نن د سپتمبر 11 پر امریکا د القاعده شبکې د بریدونو 21 کاله پوره سول. 21 کاله مخکې په دې ورځ پر امریکا هغه بریدونه پر افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د حملو سبب سول. هغه وخت هم پر افغانستان طالبان واکمنان وو او 6 کاله هم طالبان پر افغانستان ولکه لري. شنون کې وایي په کابل کې د الزواهری وجل کېدو ثابته کړې چې طالبان لا هم له القاعده شبکې سره اړیکې لري. دا هم تفصیل لنن څخه 21 کاله مخکې د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر 11 د امریکا متحده ایالاتونه د څو خونړیو حملو په صحنه بدل سو.
towers are now.
دوی حمله په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز پر دوو دنګو ودانیو وسوي چې دوی الوتکې ورسره وجنګول سوي. درېمه الوتکه د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان پر ودانۍ ولګېده او حمله کوونکو څلورمه الوتکه ظاهرا د پنسلوانیا ایالت پر یوه کرونده سقوط کړه. پر امریکا په دغو حملو کې نږدې 3000 کسان ووژل شول، خو دا له امریکا 11000 925 کیلومتر لري له افغانستان سره تړلې حمله یو بلل سوی. هغه وخت طالبان پر افغانستان واکمنان وو چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړې وه. په سعودي عربستان کې زیږیدلی هغه څوک چې د دغو حملو اصلي طرح وبلل سو، امریکا یې د ورسپارلو غوښتنه وکړه، خو د طالبانو د هغه وخت مشر ملا محمد عمر یې له ورسپارلو ډډه وکړه. بلاخره د 2000 لومړی میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 10 د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه وخت ولسمشر جورج دبليو بوش پر افغانستان د پوځي عملیاتو امر وکړ.
دا په احتیاط هدفي اقدامات د دې لپاره دي چې د یو تروریستي عملیاتي مرکز په توګه د افغانستان د کارولو مخه ونیول شي او د طالبانو د رژیم په نظامي ولتیا برید وشي.
دغه عملیات د طالبانو د 15 کلنې واکمنۍ د ړنګېدو سبب شول، خو اسامه بن لادن چې امریکا په پسیبه لا هم لسترګو پناه وو، دې موضوع شاوخوا یوه لسیزه دوام وکړ. اسامه بن لادن بلاخره د 2011 کال د مې میاشتې پر 2 د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته نږدې په ایبټ آباد سیمه کې د امریکا په ځانګړو عملیاتو کې ووژل سو.
The leader of Al-Qaeda.
او د القاعده شبکې مشري د دې ډلې دویمه درجه مشر ایمانل زواهری ته پاتې سو. تر دې پیښې څخه کم یو لس کال وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د اسامه بن لادن د ځایناستي ایمانل زواهری د وژل کېدو خبر د پاکستان په گاوند افغانستان کې ورکړ.
The United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan to kill the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri.
د امریکا د متحده ایالاتونو اوسنی ولسمشر جو بایدن د اگست میاشتې پر لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې ایمانل زواهری د جولای میاشتې پر 1 د کابل په یوه کور کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. د پیښه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو د کال پوره کېدو په درشل کې وسوه. د دوحې په موافقه کې له تروریستي ډلو له دې جملې القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو پرې کېدو خبره هم سوې ده. په امریکا کې د ډیموکراسۍ او د دفاع بنسټ مخکښ همکار بیل روجیو وای په افغانستان کې د الزواهری وجل کېدو د طالبانو او القاعده شبکې اړیکې ثابت کړي.
دا محل افغانستان د القاعده لپاره په خوندي پناه ځای بدل شوی. القاعده شبکه د طالبانو میلمنه ده. په وروستیو کې د الزواهری وژل کېدو دا موضوع ثابته کړه. هغه ته په کابل کې د سراج الدین حقانی تر نظارت لاندې پناه ورکړل شوې وه. د القاعده شبکې نور مشران هم په افغانستان کې دي.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد په دې باور دی چې القاعده شبکه نن سبا بیرته د طالبانو په یو مټ بدله سوې ده.
که چیرې د القاعده او د طالبانو پخوانی ژورو اړیکو ته وګورو، او بیا د القاعده د مشر الزواهری په کابل کې وژل کېدل، هغه هم د ارګ په 300 متره کې په یو مجلل کور کې، او تر دې پیښې شاوخوا 3 میاشتې وړاندې داسې راپورونه خپرېدل چې د القاعده د پخواني مشر او بنسټګر د زوی ملاقات د سراج الدین حقانی سره د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سره، او تر هغه هم وړاندې هغه راپورونه خپرېدل چې د طالبانو په بهرنیو چارو وزارت کې د القاعده ځینی تخنیکی کسان د دې سره په چارو کې مرسته کوي. دغه ټولو ټکو ته په کتو خدای کې هیڅ شک نه پاتې کیږي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې القاعده نه یوازې په ټول ډار سره فعالیت کوي، بلکې یو د بل قومټ او وزر ګرځېدلې دي.
د سیاسي مسایلو شنونکی ثناءالله مخلص وایي د القاعده په ګډون چې له طالبانو سره اړیکې لري، زیاتې افراطي ډلې د استخباراتي سازمانونو د ځینو پټو او ښکاره اهدافو د عملي کولو لپاره رامنځته کیږي.
طالبان او القاعده ډېر نږدې اړیکې سره لري چې د دوی هغه تمویل او تجهیز او سرچینام ډیر سره نشتې دي او کوای په اصطلاح باندې بخي فقط لاسونه واغلارې او تر کې بیل دي کني نور لیوا خور څخه ابو دا نه خوري تاغه سره په څنګه کې د ټول ابزاري ډلې دي چې استخبارات استفاده ځنې کې او د استخباراتي اهداف لپاره په نړیواله کچه رامنځته شوي دي او لا هم پر مخ باندې روان دي چې تر څو د نړیوال استخباراتي سازمانونو لپاره لا به وکي د غوډه مداخله لپاره زمينه سازي سي او د غوډه اهداف لپاره د ډلې جنگيږي او لا هم جنگ کوي.
د واشنگتن ډي سي د ويلسن په تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسيا د برخې مرستيال مايكل کوګلمن ازادي راډيو ته وویل دا سينشي نسته چې طالبان دي لال قاعده شبکې خپل لار جلا کړی.
The Taliban is not distancing itself from Al-Qaeda.
Taliban la Al-Qaeda shabaki in jala kigi. Ka par al-Zawahiri hamle ta katana wuklu. Pa targanda malumigi chi da Taliban o poliku ki aga ka haqani shabaka wa ya bulso la al-Zawahiri sara bush pali alki mawjudi wi. Aw pa Kabul ki da aga astugnita asantia barabara kri wa. Zaka targanda da chi mumkina nada da Taliban o poliku ki de da cha la khabridu aw la al-Zawahiri sara lamrasti prata. نو ما ولې هلت اوسېدلې وای
که څام پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو یو کال پوره سوی خو د نړۍ یو هیواد یې هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا د روان میلادي کال د اپریل پر 14 په یو راپور کې وویل د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې پر 13 له افغانستانه د امریکا د ټولو ځواکونو تر وتلو وروسته د امریکا متحده ایالاتونه له هغه تروریستي ګواښ سره مقابله کوي چې تازه سر اوچت کړی دی. د شورا په راپور کې د امریکا د یو اټکل په حواله القاعده او د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د پیاوړي کېدو په حال کې شول سوي او راپور وایي چې دغه ډلې له افغانستانه هخوا هم د پام وړ ګواښ رامنځته کولی سي. په تیر حکومت کې د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل بیا د القاعده ترڅنګ داعش ډله هم د افغانستان لپاره یو ګواښ بولي.
دغه د وروستي کوم تحولات چې په کابل کې رامنځته شو له زواهري ووژل شو نو هغه افراطي ډلې چې په افغانستان کې د مختلفو نورو اهدافو لپاره دلته موجود وو که هغه ای ټی ایم ده که هغه ای ایم یو ده یا فرضاً لشکر طیبه یا نورې ډلې چې کوم دي او هغه مستقیما پاکستان هغه تقویه کوي نو دې ډلو لپاره هغه پناهګاه اوس مشکله شوې ده او دا ویره ورسره ده چې طالبان په منځ کې که هغه عقاني ګروپ دی یا نورې ډلې دي دا معلومات امریکایانو ته ورکوي او ځکه د دې افراد په نښه کېږي. یو طرف ته پاکستان کوشش کوي ټي ټي پي مشران د منځه ویسي او بل طرف ته امریکا کوشش کوي چې القاعده او دواړو کې سره دې رابطه لري نو په دې خاطر باندې څه افراطي ډلې چې دي دا به د داعش په نوم یا یو خواته کېږي او د طالب په مقابل کې به خپل فعالیتونه کوي. داعش د په نوم باندې حرکت د طالبانو لپاره او د افغانستان لپاره او منطقې لپاره د اندېښنې وړ دي.
طالبانو په ورور ټینګار کړی چې له نړیوالو تروریستي ډلو سره کوم ارتباط نه لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا هم باید په سرعت سره وایي چې اوس د القاعده تنظیم دلته شتون نه لري او د افرادو په شکل که څوک وي هم په پټو په پنهان ډول باندې هغوی تنظیمي اړخ او تنظیمي سبخه نه لري اوس او د داعش په وړاندې باندې زموږ مبارزه روانه ده. هغه دومره لوی تهدید نه ده چې د افغانستان له خاورې نه دې چاته ضرر پیږي.
خو په امریکا کې د ډیموکراسۍ او د دفاع بنسټ مخکښ همکار بیل روجیو وایي چې طالبانو دا ډول ژمنې د سپتمبر د 11 تر حملو مخکې هم کړې وې. د بهرنیو اړیکو شورا د راپور له مخې احتمال شته چې د امریکا د ګټو په وړاندې د القاعده شبکې ګواښونه لا پسې پراخ شي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د افغانستان له خاورې به هیڅ ګاونډي هیواد ته کوم ګواښ نه پیښیږي. شغلی مجاهد په چنګاښ یا سرطان میاشت کې په خپل ټویټر کې لیکلي چې د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې په داعش پورې تړلي 3 کسان ووژل شول او 15 تنه نور یې ونیول شول. د دې په وینا دغو کسانو په وروستوي کې د تاجکستان او ازبکستان پر خاورو راکټي حمله کړې وې. په لندن کې د نړیوال ترورزم د چارو متخصص عارف سحر وایي په سیمه او نړۍ کې ځینې سیاسي بدلونونه کولی سي له افغانستانه نویو خطرونو ته زمینه برابره کړي.
پاکستان، ایران، د مرکزی آسیا هیوادونه، د روسیا او اوکراین جګړه، دغه ټول مناسبتونه د افغانستان پر اوضاع ژور یا هم برعکس اغېز کوي. پر دې بنسټ په راتلونکي کې په طالبانو کې هیڅ ځواک او اراده نه لیدل کېږي چې له افغانستانه د القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو د دغو تروریستي تحرکاتو او ویجاړونکو فعالیتونو مخه ونیسي.
خو بیل روجیو وایي دا مهال د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې پرتله واقعي ګواښ القاعده شبکه ده.
طالبان به د اسلامي دولت ډلې په وړاندې وجنګي شي. دوی دا مهال جنګي شي هم. د اسلامي دولت ډلې د ګاونډیو هیوادونو په وړاندې ځینې حملې کړي. دوی د تاجکستان او ازبکستان په وړاندې ځینې راکټي حملې کړي. خو القاعده شبکه په افغانستان کې خوندي پناه ځای لري. طالبان د دې شبکې د ځپلو لپاره کوم کار نه کوي، ځکه القاعده شبکه د افغانستان میلمه نه ده. زما په اند دا واقعي ګواښ دی چې له افغانستانه سرچینه اخلي.
اسوشیټډ پریس خبری اژانس د تیر کال په دسمبر میاشت کې د جنرال فرانک مکینزی په حواله چې هغه وخت د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان وو راپور ورکړ چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په دغه هیواد کې د القاعده شبکې د غړو شمیر زیات شوی. خو د دقیق شمیر په باب یې څه نه ویلي. د بهرنیو اړیکو شورا د راپور له مخې وروسته له هغې چې له باګرام هوایي اډې او پلچرخي زندان څخه په زرګونو بندیان خوشې سول، د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې د غړو شمیر له 2000 څخه نږدې 4000 ته زیات سو. په دوام راغلي چې په افغانستان کې نورې ډلې هم فعال دي، لکه د پاکستانی طالبان غورځنګ یا چی چی پی، د شرقي ترکستان اسلامي غورځنګ، د اسلامي جهاد او ازبکستان اسلامي غورځنګ. د ملګرو ملتونو او امریکا د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سلاکار برنت روبین وایي په افغانستان کې القاعده ته د پناه ورکولو له کبله د طالبانو په وړاندې کوم نړیوال اقدام ممکن نه ورته بریر شي.
دا احتمال نشته چې نړیواله ټولنه دې په افغانستان کې د طالبانو پر وړاندې کوم جدي اقدام وکړي، ځکه سخت اقدامات لوړاندې شوي دي چې په ډیپلوماتیک لحاظ د دوی د حکومت په رسمیت نه پیژندل، د افغانستان بانک د شتمنیو کنګل کول او د طالبانو پر حکومت او غړو بیلابیل بندیزونه دي. خو د طالبانو عمده ډیپلوماتیک هدف اوس د شتمنیو آزادېدل، د بندیزونو لرې کېدل او په ډیپلوماتیک ډګر کې د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل دي. که دوی د القاعده شبکې مشرتابه ته پناه ورکړي، دغه یو هدف به هم ترلاسه نه کړي.
ازادي رادیو ته غوښیست. لدې سره د خبرونه نیمایي ته ورسېدو. خو اوس د دې سات خبرونه یو ور بیا. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د دوی 21 ګرځنده روغتیایي او د تغذیه ډلې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سلب ځپلیو کورونیو او ماشومانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. دغه دفتر پرون په یو ټویټ کې ویلي چې وروستیو سیلابونو په افغانستان کې په زرګونو کورنۍ اغېزمنې کړې دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت ویان محمد نسیم حقانی پرون د وروستیو ځاني او مالی زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دغه سیلابونو له امله 1490 کسان په شهادت رسېدلي دي او د 215 څخه زیات کسان هغه د سیلابونو له امله زخمیان شوي. 2080 کورونه د دغه سیلابونو له امله په بشپړ او نیمه ډول ویجاړ شوي دي. همداسې 9000 څاروي د دغه سیلابونو له امله تلف شوي دي.
دغه سیلابونه د چنګاښ یا سرطان له لومړۍ د وږي اسمبلې تر لسمې پورې بهیدلی چې تر 9000 جریبه زیاته کرنیم ځکه یې هم تخریب کړی ده. نن د سپتمبر 11 د امریکا پر متحده ایالاتونو د تروریستي بریدونو 21 کاله پوره سول. 21 کاله مخکې په دې ورځ دوی حمله په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز پر دوو دنګو ودانیو وسوي چې دوی الوتکې ورسره وجنګول سوي. درې مالوتکې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان پر ودانی ولاګیده او حمله کوونکو تلره مالوتکې ظاهرا د پنسلوانیا ایالت پر یو کاروانده سقوط کړه. پر امریکا په دغه حمله کې نږدې 3000 کسان ووجل سول او دا حمله د دې سبب سوي چې د امریکا متحده ایالاتونه د 2000 لومړی میلادي کال په اکتوبر میاشت کې پر افغانستان د برید امر وکړي، ځکه هغه وخت طالبانو د دغو حملو اصلي طرح اوسامه بن لادن ته په افغانستان کې پناه ورکړې وه. د اوکراین پوځ ادعا وکړه چې د شمال ختیځ خارکیف سیمې بلاکلیا ښار یې په بشپړ ډول نیولی دی. دغه پوځ ویلي چې د دې میاشتې په لومړیو کې د عملیاتو ضد اقداماتو په لړ کې په نورو سیمو کې هم ځینې پرمختګونه کړي دي. د اوکراین پوځ پرون په ټلګرام کې لیکلي چې د اوکراین پوځ په بالاکلیا کې عملیات وکړل او پوځیان کوپیانسک شارګوټي ته ننوتلي دي. دغه راز د لیسیچانسک په شاوخوا کې ځای پر ځای سوي او للیمان شارګوټي بهر جګړې روانې دي. د کرکټ د آسیایي جام پایلوبه یا فاینل مسابقه نن مازدیګر د پاکستان او سریلانکا ترمنځ کیږي. د دوبی د کرکټ په میدان کې دغه مسابقه د کابل پر وخت د مازدیګر 6:30 بجې پیلېږي. د آسیایي جام په دغو مسابقو کې افغانستان هم ګډون درلود چې په خپل ګروپ کې دوی مسابقې وګټلې او د څلورو غوره ټیمونو پړاو ته لار پیدا کړه. خو افغانستان د څلورو غوره ټیمونو په پړاو کې خپلې درې مسابقې سریلانکا، پاکستان او هند ته وبایللې او له پاتې لوبو پاتې سو. ملي لوبډله پرون کابل ته ستنه شوه.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکوښو عزیزانو د خبرونه ګران اوریدونکو او د ازادي رادیو قدرمنو منوالو زما سلامونه او نیکی هیلی ومنه. ستاسو د بشپړې روغتیا او آرام ژوند په تمه د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته زه تاهر روشان وړاندې کوم. عزتمنو دوستان، دا چې په هر ونه کې ستاسو لخوا موږ ته یو شمېر پیغامونه را رسیږي چې په هغو کې یا د خپلو رکوسو عزیزانو او یا هم د ځینو پیدا شوي کسانو په باب معلومات راکوي، نو کله کله دغه پیغامونه ډېر زیات وي چې موږ ټوله په یو پروګرام کې نسو خپرولای، او کله کله هم لږ وي چې په هغه صورت کې موږ ستاسو هغه پیغامونه چې په تېره خپرونه کې نه وي خپاره شوي خپرو. په هر حالت کې ستاسو پیغامونه به ځواب نه پاتېږي، یعنی چې موږ هر مرو درته خبرو. نو په دې هیله چې تاسو همیشه خپل پیغامونه موږ ته د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ، د نن ورځې دغه خبرونه د تل په شان د هغو دوستانو په پیغامونو سره پیلوو چې ستاسو د ځینو پیدا شوي عزیزانو په هکله معلومات راکړي.
دلته مور یو کوچنی ماشوم چې عمر یې د شپږو او اوو کالونو ترمنځ دی، فایده کړی دا نوم سپږمۍ یادوي. دغه وایي چې موږ د لوګر ولایت اوسېدونکي یو، خو کور به په خوست ولایت کې دی. نو که هر څوک یې پېژني یا دوی وي، موږ سره دې په دغه شمارو اړیکې ونیسي. د امتحان شمار 0-2-5-1-1-1 د شمارې تکرار 0-2-5-1-1-1-1. روشان شمارم درته وایم 0-2-9-1-1-1-1. شمارې تکرار 0-2-9-1-1-1-1. او که څوک غواړي چې د دې کوچنۍ ماشومې عکسونه وګوري یا په واتس اپ ورته ولیږم، د واتس اپ شمارم درته وایم 0-2-9-1-1-1-1. نو تاسو ښه وختونه خاورې.
بلې، السلام علیکم روشن صاحب محترم، سلامونه تاته څوک چې زبین اورکه ځان خبرونه اور ټول مینوال د خاص انګلی سلامونه کوم په دې خیله د سید جامع د کورپنې چې جوړ بوي. دا ایمل خریمه د لوګر ولایت نه مسر خلص علينا سوالی کی په ډبر کې کې نو مشوم پیدا کړی چې دغه وحید دا تر نه وسپي دي اته عمر لري استري او سپین جامع پرتن دي. دا مشوم کې د هر چا وی ما سره د پدیش مې روغ خوخلی خپل مشوم تر لاسه کی شمیری ورته وایم افغان شماره 0-15-13-15-13، یعنی 0-0-3-15-3-3-4. او اتصال شماره ورته وایم چې واتس اپ هم پې پاله ده، په واتس اپ هم تصویران کتلی شي 0-1-21-22-12. او شمیره ورته ځل بیا وایم 0-8-2-2-1-2. اور ایباش مارور تو مسی پر وا بیا اتسل وی خو پنزو پک سوا نہ خای نی سی پر وو وو کلو رت پنز و شپک سی پر نہ خا پرش میرے دماغ سره برخه واخلی چې دا مشوم د هر چا ویرشن شماره مر د پای کوم سی پر شپک نه شپک سی پر کلو رت یا دریا بیا
ګران ورور اجمل ننګرهاری صاحب، موږ تاسو پیغام خپور کړ، خو لکه څرنګه چې تاسو به هم اتمن اورېدلی وي، د پیغام په سر کې ځینې خبرې سمې نه اورېدل کېږي. په تېره بیا د پیدا شوي ماشوم نوم او د پلار نوم، نو ځکه تاسو د مهربانۍ له مخې دغه پیغام د سره ثبت کړئ تر څو زموږ ګران اورېدونکي هغه په بشپړه توګه واوري او پرې پوه سي. مننه.
سلامونه نیک هیلې احترامات د زړه رډیو کارکونکو اورېدونکو ته. ظریف خان نبیزاده ما د ننګرهار ولایت څخه. دغلته د جلال آباد په ښار کې د تلاشی په چوک کې موږ یو ماشوم پیدا کړی دی. عمر یې تقریبا 15 کاله دی. نوم خالد یادوي، د پلار نوم وارث یادوي. اسماني رنګي جامې پر تن دي. اوس مخال د اجازه احمد مومن صاحب سره دغه کډه کوچنی د هر چاوي لمه سره پلان دي شمیر وړي کوونی سي او دغه خپل ماشوم ترلاسه کړی. لومړی اتصالات شمیر وایم: 73 ونوی لس یو سلاته دیش. تکرای وایم: 0 و ات نه و یو 0 یو درې ات. روشن شمیره: 0 نه ویا ات سوا شپږ نونس پنځلس. غواړی چې اجازه احمد مومن سره اړیکه ونیسئ نو شمیره تکراروم: 0 پنځلس څلور پنځوس نخته یو پنځوس. یو یو وایم: 0 و ات یو پنځه پنځه څلور نه پنځه یو. اری با شمیره د 0 واویا ات نوي یو نوي نخته یو شپېته. تاسو ته خبرونه ګورن اوریدونکو خبرونه.
سلامونه نیکی هیلی طاهر شان تا ته او د سادی رادیو ټول خوږو اوریدونکو ته. اختر جان جنت خبرې کوم د ننګرهار ولایت څخه. یو ماشوم دی د ابراهیم نومیږي، د پلار نومی عبدالغفور دی. د کابل ولایت څخه نادرکه شوی دی. دا ماشوم اوس مهال له موږ سره دی. که دا ماشوم د هر چای نو په دې شمیره دی ماته زنګ وي، ځکه چې دا ماشوم ډېر زیات ژاړي. دغه شمیرو دی ماته زنګ وي او خپل ماشوم دی ترلاسه کړي. زما د اړیکو شمارې دي: 0 25 یو شپېته درې سوه اووه شپېته، یعنې 0 8 2 5 6 یو درې شپږ اووه، یعنې 0 8 25 یو شپېته درې سوه اووه شپېته. او بله امتحان شمېره مې ده، روشن شمېره: 0 9 0 9 څلور سوه اتاتیا یویش آتش پیتا. طاهر روشان نتانه ډیر هیله کوم چې زما دا پیغام بار بار نشر کړي، ځکه دا ماشوم ډیر زیات ژاړي چې خپل کورنۍ ته وسپاره شي. بس ازادي رستۍ کې وایم چې ازادي رادیو زنده آواز.
السلام علیکم. په دې هیله کې جوړ رو خوش خوشاله بیا. طاهر روشان صاحب تاسو سلام علیکم. تاسو د ورکو ځان ټول دوستانو سلام علیکم. محمد اساس افغانیم له کندهار څخه. زموږ د دوست د اخري د احمد نامه دی. دا څو کار دی د لمن څخه راغلی دی کندهار ته. او که د هر چا دوست اداره وکړي خو راځي خپل دوست بوزي. ما در په دغه تلیفون شمیر را لیکو نیسه: 0 0 0 0 2 0 2 3 8. مېرې زل بیا 0 3 0 2 8. بلې سلام مېرې: 0 8 1 1 3 3 9 5 2. مرحبا زه بیا وایم: 0 0 8 3 3 0 9 2 5. دا دوست کار چای خو خپل دوست بول شو خپل لخت.
السلام علیکم. زه بشیر احمد احمدی یم، د کندهار ولایت د جدی ولسوالۍ څخه. دلته یو الکتی چننه نور احمد یادی د جوی میاشتې تراغلی دی او وای زه د کناډم کدار مسلمان ورور یم. نو پر دغه شنره دی مصر د مهربانی د مخې اړیکه ونیسته. رسالات میرا اور تمام: 0 8 0 0 5 5 9 5. افغان د سنج میرا وام: 0 0 8 2 1 3 و. کار مسلمان ورور یې مهرباني د مخه په دښ نه راډی کې ونیسته. سوال:
سرمونه رفیع الله راهلی ما او د کنړ ولایت نه مونږ یو ماشوم موندلی ده د 9 کلونو په عمر دی او داسې ګډې وډې وایو عصبي مشکل لري نو دغه چې د هر مسلمان ورور وي نو مونږ سره دې په دغه شمېرو باندې اړیکې ونیسي لومړی شمېره 0 50 10 50 یعنی 0 50 10 50 بل د واتس اپ شمېره ده 0 85 2 3 10 10 بیا ورته وایم د واتس اپ شمېره 0 86 1 2 3 3 3 سلام
سلامونه اونې کې هیلې روشان صاحب زه پرهیز پسرلیم ستاسو تلپاتې او دایمي اورېدونکي روشان صاحب 50 کالو ماشومه ده مونږ سره د خبرې نشي کولی جلال آباد ښار کې مونږه پیدا کړې ده او جړلې غریب په ډېره په بده ورځ وه نو ما د مسلمانۍ د دغه نه ما سره ده که څوک یې په اړه معلومات غواړي یا مطلب د چا وي نو تاسو دا پیغام لږ زر نشر کړئ ځکه ډېرې بدې ورځې کوي نو زما په دې شمېرو دې ما سره اړیکه ونیسي 0 86 1 0 50 50 0 50 شمېره بیا وایم 0 86 1 0 50 50 0 50 او بل شمېره 0 58 22 86 99 یعنی 0 8 22 86 99 0 تاسو نه ډیر ډیر مننه الله پامان تاسو ښه وختونه او ښه شیبه
سلامونه د آزادۍ راډیو کارکونکو مینهوالو تاسو سید مغول محمدی د کابل څخه مننه ورو مننه دلته او ماشوم پر کړه د الهام په نامه د شپږ کلو به لکه ثابت تکي په مري تر دې خپلوانه ته ما غوړې نو ماته رسې د غشمه روزنګ وې نمره انټنس مې را د ستر واه یا اتیا نه هي وشپک ته واتا یا کنه ستر وو وو
سلامونه صدیق راجی حدیثه مکابل روشن صاحب مونږ یو 15 14 کلونو ترمنځ یو ماشوم میندلی ده نو دغه ماشوم د سیاسي غونډه ستونزه لري کله نوم واحد یادی کله ظاهر یادی کله یو بل نوم اخلي نو دغه چې د هر چا وینو منګا ته دی په دغه نمبرونو باندې زنګ وي یعنی 0 85 95 95 88 یعنی 0 85 95 95 88 بل نمبر ورته وایم 0 85 2 3 4 یعنی 0 86 1 2 3 3 3 په دغه دوه شمېرو کولای شي چې واتس اپ هم موجود ده او زنګ ووهي او سلام
السلام علیکم سلامونه ونه کې هلې آزادو راځو کارکون کو وردون کو تازه موارد محبت دې صاحب نه دلته یو کس دا احمد صاحب په نامه باندې دا ها نه پوهېږم کله وایي چې پلار مې نو ګل ده او کله یو څه کله بل څه نه پوهېږم چې د ننګرهار نه ده نو که هر چا څه کېږي نو زما دې شمارې ته د زنګ وکړي 0 80 40 40 50 او بله شماره مې ده 0 80 50 16 10 خدای په امان
ګران اوریدونکو دا و ستاسو هغه پیغامونه چې د ځینو پیدا شوی کسانو په باب مو رالېږلي وه ستاسو څخه مننه او اوس په هم دورو کوسو عزیزانو په هکله ستاسو را رسېدلي پیغامونه په ګډه سره واورو
سلامونه نیکی هیله دادا دی راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته ښکار دلانه ولې د جهربات خارین سمرخیلو لسیمینه یو کوچنی ورک شوی دی خلوم احسان خی د پلار نوم عثمان دی تور جامع پتن دی شنیشنې سرګی دی هر چا پیدا کړی وي نو زه ورته له ټیلیفون شماره وایم په دې هله چې په دغه سره برخه والي او د کوچني په اړه لږ معلومات راکړي 0 81 3 9 6 3 یعنی 0 8 1 3 0 9 6 3 نکری لبدا شمار معلومات را کې غریډو نه یو جهان ونه کړی تا
آزادی راډیو کارکونکو او اوریدونکو په ځانګړي ډول طاهر روشان صاحب ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه فضل محمد خپل پیغام د کونړ ولایت څخه په دې ډول پریږدم چې ایمال د فضل محمد زوی چې 15 کاله عمر لري، شنه جامې او ژیړ رنګه رومال په تن دی، پلاستیکي چپلکې په خپو دي، د کونړ ولایت څخه زګه وختان لري او شونډې لګې لوی دي، لوړ قد لري. د دوه میاشتو را په دې خوا د کونړ ولایت څخه نادره کړي که تاسو سره وي او یا چا ولیده د انساني همدردۍ له مخې لاندې شمېرو سره اړیکه ونیسئ. د واریو باین ټیم نمبر 0 9 45 52 251. د افغان نمبر 0 9 41 26 01. بیا تکراروم 0 0 0 4 1 2 5 0. د واتساپ شمیرې دي 0 12 18 15 18. 0 12 18 15 18. د واتساپ بل شمیره 0 99 13 18. 0 99 13 18. روشان صاحب ډیره مننه، هیله مې ده چې بار بار تکرار کړي تر څو مې زوی پیدا شي. ډیره زیاته مننه، ډیره زیاته مننه. السلام علیکم.
زما نوم اسماعیل جان دی. زه نه یم میرویس کمیل سرشنه مې د درېنیم کال چې ورک شوی دی. اوس یوولس کال چې ورک شي. زما نوم اسماعیل جان دی. زه نه یم میرویس د درېنیم کال سرشنه مې ورک شوی دی. اوس یوولس کال چې ورک شي. یو چا تر دې چې په دغه سره زنګ راځي زما نمبر 0 10 14 28 3 10.
زما زوی د عبدالرزاق په نامه نادر کسوی د مانمندرو د کلی یم. کار ور یم معلومات ولري په دغه شمیره دي ما ته زنګ ووي 0 0 0 1 3 8 8. بل شمیره اتصالات 0 8 4 8 4 4 2. ستاسو ورور عبدالملک ته خدای په امان. درځي کوم میز پر پازه باندې خط پیدا کچنواري څخه پر شیشه پر پازه باندې خو سوی دی دا خط ته پازه د شپانه سو ولو سکال دی. خدای په امان.
سلامونه ونی کی روشان سي تای ستو کی ازادي رډيو لاري برنامه او رټو لاردو ته مننه کا. سلام علیکم. هله د چشبه جعفر ادیم له لمنه له پیغام پرې زم زموږ یو ګران دوست اغا محمد نمیز د باجی اکا زری درې میاشي مخکې خپل کول نه درکسته وې دي. اچا د کې په هاله معلومات وی مې دی خپل ژغ او ما سره په دغه شی به شهر اړي کوي چې په شپې دی وامه 0 1 0 8 15 2 4 4 9. بل به سمش مه راوایم 0 1 0 15 2 3 2 0 15 2. اتصالات مه ده 0 1 3 1 6 9 8 په پای کې 15 2.
السلام علیکم. عبدالحمید یم لکه د خري ولایت څخه. زما یو دوست ورته د رحیم الله په نوم نوکه څوک پاره معلومات لري نو زما سره چې په همدغه شمیره اړیکه ونیسي.
0 0 0 3 5 15 3 0 0. د شمیرې تکرار دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اته 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 یو اته پنځه یو صفر صفر وسو اته اتیا یو اتیا پنځه اتیا لس او دغه افغانستان شمیره زل بیا وایم 0 0 0 دری شپاش پینزه دری اوه اوه دختای پامان
سلامونه روشن سے محترم تا تو حق خواگی چی ازادی راڈیو تا خبری طولو تیو خاص سلام حمدہ وقت بخیر لا مدو بعد در سر گدنوال شم حسیب اللہ خاموشم ننگرہار ولیت و بیاد کامی ولسوالی تخیمہ دغلتا یو کچنی ماشوم بلال محمدی ولد شہزاد محمدی شاوخوا سوارلس کال عمر لري لتیرو دو نیو راهیسی د بهسود ولسوالی له مربوطاتو څخه نادرکه شوی دی. کورنۍ وایي عصبي توازن یې برابر دی. تورې جامې په تن وي او د زړه ناروغي هم لري. کریا د ماشوم په اړه هر څوک معلومات لري د اسلامي او انساني همدردۍ له مخې دي موږ سره په دې دوه ټلیفوني شمیرو اړیکه ونیسي. پیل کې اتصالات شمیره وایم هم په واټساپ دی په موبایل کې هم استعمالیږي 0 98 99 500 شمیره درته یو یو وایم یعنی 0 8 9 0 9 5 3 2 بل شمیرا در توائم 0 5 6 10 5 یعنی 0 5 6 0 0 3 5 اتصالات شمیره او دل بیا وایم 0 98 99 5 2 روشن صاحب له تاریخ نړۍ نړۍ مننه تر بیا خوختونه خېچي وي د الله په امان.
سلامونه روشن صاحب محترم تا تو بیا هغه خواږه چې تعقیبوي ازادۍ ټول ته خاص سلام کوم همدا وخت بخیر. زه عادل ارمان د ننګرهار ولایت له کامیر ولسوالۍ نه تاسو سره په ورکوشو عزیزانو کې پیغام پریدم. دا چې زما د کاکا زوی اکرام د پلار نومې ګلولي یادېږي. توری جامې پر تندې سری سپلې دي. د یو مشنا را په دی خوا په سپین بولدک کې نادرکه شوی دی. دغه کوچنی که هر چاته په اړه معلومات وي له انساني همدردۍ له مخې دي ما سره په دغه دوه ټلیفونو غبرګو شمیرو اړیکه ونیسي. سر کې اتصالات شماره وایم چې واټساپ پرې هم شته 0 3 10 14 99. یو ځلی بیا تکراروم 0 1 3 1 0 1 3 4 99. بلا اربا شمارا وایم 0 2 10 5 5 8 8. اتصالات شماره وایم 0 8 9 8 21 10. یو ځلی دا شماره بیا تکراروم 0 8 0 8 9 2 1 1. روشن صاحب محترم له تاسو څخه دغه هیله لرم چې زما دغه پیغام بار بار نشر کړئ ترسو دغه هلک فایده شي او خپلې کورنۍ ته وسپارو. له تاسو څخه روشن صاحب محترم نړۍ مننه چې زموږ افغانانو ته دغسې یو پروګرام پر مخه اچوئ چې ترسو خپل ورکې شوي او فدا شوي عزیزان پکې فایده کوو. تا ته باقي ښه وخت ښې شېبي الله مو مل شه.
سلامونه او ګرمه احترامات تاسو لګرانا او دا شان د آزادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو لا کله لرم چې را لرو جوړه وفاخه او خوشاله به اوسئ.
مینګل وفادار ما د خپل نیرهار نه در سره اړیکې نیولې ګرانه زمونږ هم دغه شان چې یو خپلوان دی چې بې درکه دی او بې سوره دی ګرانه د بټکوټ ولا سوالې په ساحه کې نادرکه شوی دی لس کاله عمر نو په کاله معلومات کې مونږ له دې په دې تېره باندې زنګ ووتو معلومات چې راغلي دي صفر اووه سوه اووه اتیا درې پنځوس اووه پنځوس اخر کې شپږ دېرش میرا بیا یو ځل وایم صفر اته اویا بیا اووه پنځه درې پنځه اووه درې شپږ نو دغه صفر اووه سوه اووه اتیا درې پنځوس اووه پنځوس شپږ دېرش دغه زما میرا ده او دغې باندې زما له معلومات راکړي د خدای په امان شیخ دې ولرې ګرام سپارونه.
قدرمنو دوستانو د همدې ورځې پیغام په خپرېدو سره ستاسو د نن ورځې پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته راولېږئ. د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو د ماشین شمیره د همدې خپرونې په پای کې درته اعلانوو. تر راتلونکي خپرونې پورې تاسو ته روغ بدن او ښې شپې غواړم. خدای په امان. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00420221212415.